السلام علیکم د ازادۍ رادیو نننې خبرونه ته ز احمد تکل ستاسو هر کلی کوم قدر منوریدونکو نن سه شنبه د 1401 هجری لمریز کال د غبرګولی یا سور 12 نیټه ده چې د 2012 میلادي کال د می د میاشتې لومړۍ نیټه د کارګرانو له نړیوالې ورځې سره برابر ده. د ازادۍ رادیو خبرونه په سهارنۍ خبری مجله پیلېږي. دا نیم ساعت خبرونه چې ز احمد تکل د حمید رکین په تخنیکي مرسته وړاندې کوم، د کورنیو سیمه ایزو او نړیوالو روانو چارو په اړه خبرونو او راپورونو ته ځانګړې ده. د طالبانو سرچینو د خپل یو مشر استاد یاسر د وژل کېدو خبر تایید کړی. ویل کېږي چې استاد یاسر د پاکستان له استخباراتي ادارې ISI سره په بند کې و. د نورو موضوعاتو تر څنګ د مې د لومړۍ نیټې د کارګرانو د نړیوالې ورځې په مناسبت یوه مرکه هم لرو، خو لومړی خبرونه. پایل کې د مهمو خبرونو سرلیکونه. وسلوالو طالبانو تایید کړی ده چې د دوی یو مشر استاد یاسر د پاکستان د پوځي استخباراتي ادارې لخوا وژل شوی. د افغانستان د کارګرانو اتحادیه وایي غیر قانوني بهرنیو کارګرانو له افغان کارګرانو څخه د کار امکانات اخیستي دي. او په نړیوالو خبرونو کې د هند په شمال ختیځ کې د یوې کښتۍ د نسکورېدو په پیښه کې له سلو زیات کسان مړه شوي او لسګونه نور تری تم دي. بشپړ خبرونه. وسلوالو طالبانو د پاکستان د استخباراتي ادارې په ولکه کې د خپل یو بل مهم مشر د وژل کېدو خبر تایید کړی. دا کس استاد یاسر نومیږي چې د طالبانو په لیکو کې د پام وړ اهمیت درلود. له پاکستانه ترلاسه شوي راپورونه وایي چې استاد یاسر له تیرو څو کلونو راهیسې د دې هیواد له استخباراتي ادارو سره بندي و، خو دا له څرګندنه ده چې کله او څنګه وژل شوی. په دې اړه تفصیل په همدې خپرونه کې. نن د می لومړۍ نیټه د کارګرانو نړیواله ورځ ده. په افغانستان کې هم د نړۍ د نورو هیوادونو په شان د کارګرانو ورځ منزل کیږي. د افغانستان د کارګرانو د اتحادیې مشر معروف قادری ازادۍ راډیو ته وویل
د کارګرانو اتحادیه تصمیم لري چې دا ورځ په افغانستان کې تجلیل به وکړي او د شرکای اجتماعی ته دا پیام به ورکړي چې د کارګرانو زمینه کار، ایجاد شغل او نور شیان ته مساعد به وکړي.
قادری زیاته کړه چې بیل قانوني جوازه افغانستان ته د بهرنیو کارګرانو راتلو ډیرو افغان کارګرانو څخه د کار زمینه اخیستې ده. د ښاغلي قادری مرکه هم په همدې خبرونه کې وړاندې کیږي. د نورین په نوم د افغانستان د یو ټلویزیونی چینل چارواکي وایي چې د دې شبکې خبریال نستو نادری له کوم تور پرته د اپریل له 1 راهیسې نیول شوی دی. هغه د لوی څارنوال د دفتر لخوا د ده د بحث پرونکو خبرونو له امله د پوښتنو لپاره احضار شوی. نستو نادری د نورین ټلویزیون د یو پروګرام چلوونکی دی چې سلام زما ټاټوبی نومیږي. په دې پروګرام کې د اداري فساد، درغلیو، جنایتونو او نورو لانجمنو مسایلو په اړه بحثونه کیږي. د نورین ټلویزیون مشر د بخښنې نړیوال سازمان ته ویلي چې لوی څارنوال نستو نادری د اپریل په 1 وروسته له هغه خپل دفتر ته احضار کړ چې ده د کابل ښاروال په اړه یو انتقادي راپور خپور کړ، پرته له دې چې کوم مدافع وبخښي. د نوموړي په وینا نستو نادری اوسمهال پرته له دې چې کوم مدافع وکیل یا محکمې ته لاسرسی ولري د کابل په توقیف ځای کې ساتل کیږي. د سوریې د بشري حقونو څارونکو اداره چې مرکز یې په لندن کې دی وایي د سوریې په شمال لویدیز ښار ادلب کې د امنیتي ځواکونو پر ودانیو له دوه پرله پسې چاودنو وروسته پرون درېیمې چاودنې لږ تر لږه 40 کسان ووژل. د سوریې د دولتي خبري اژانس سنا د راپور له مخې له دې پیښې څو ساعته مخکې دو غبرګو چاودنو 8 کسان ووژل. دولتي چارواکو د دې چاودنو پړه پر هغو ډلو اچولی چې دوی یې د بشر اسد د رژیم ضد تروریستان بولي. دولتي رسنیو همداراز راپور ورکړی چې په پلازمینه دمشق کې پرون د مرکزي بانک پر ودانۍ او د پولیسو پر ګزمه د راکټ انداز ډزو 4 پولیس ټپیان کړل. د هند امنیتي چارواکي وایي یوه کښتۍ چې 200 تنه پکې سپاره و د سخت او باد او باران لکبله د هند په شمال ختیځ کې نسکوره شوې چې په نتیجه کې لږ تر لږه 103 تنه وژل شوي او نږدې 100 نورو کسانو د ورکېدو ویره شته. د اسام ایالت د پولیسو مشر جی این چودري ویلي چې 100 کسان ژغورل شوي دي. دا پیښه پرون ناوخته د برهما پوترا په سیند کې چې فقیراګرام ته نږدې سیمه ده شوې ده. چودري وویل احتمالا سخت توپان او باران د دې پیښې باعث شوی. وروستی خبر دا چې آذربایجان نن د ملګرو ملتونو د امنیت شورا دورې مشري د یوې میاشتې لپاره په غاړه اخلي. آذربایجان د لومړي ځل لپاره د تیر کال په اکتوبر میاشت کې له ختیځې اروپا څخه د امنیت شورا یوه څوکۍ وګټله چې د 2 کلونو لپاره به د دې 15 کسیزې شورا غړیتوب ولري. دا و خبرونه. زموږ غږ له آزادۍ راډیو اوري. قدرمنو اوریدونکو، آزادۍ راډیو په منځنۍ څپه 12.6 په ټول افغانستان کې خپریږي. وړاندې په خپرونه کې راپورونه لرو. د طالبانو سرچینو تایید کړی ده چې د پاکستان استخباراتي ادارې د دوی یو مشر استاد یاسر وژلی دی. یو امریکایي مقام وایي چې د بی پیلوټ الوتکو په حملو سره د القاعده شبکې د غړو په نښه کول له قانوني او اخلاقي پلوه سم اقدام دی. د افغانستان د کارګرانو ټولنه وایي بهرنیو غیر قانوني کارګرانو له افغان کارګرانو څخه د کار امکانات اخیستي دي. د دې اتحادیې مشر د هغو اقداماتو په اړه له ازادۍ راډیو سره خبرې کړي چې د افغان کارګرانو د مسلکي ظرفیتونو د لوړولو لپاره په پام کې دي.
کارګران ارتقای ظرفیت به وشي او فنی او مسلکي تربیه به وشي یا جاګوزین به وشي د فضای د کارګرۍ خارجي.
په نورو راپورونو کې به واورئ چې د ایراني هنرمندانو یوه ډله په پام کې لري چې له مازندران ښار څخه د افغان کډوالو د ایستلو لپاره د ایراني چارواکو پر پریکړې د اعتراض لپاره دې ښار ته ولاړ شي. د خبري مجله تر پایه واورئ چې نور موضوعات هم لرو. وسلوالو طالبانو پرون د پاکستان د استخباراتي ادارو په ولکه کې د خپل یو بل مهم مشر د وژل کېدو خبر تایید کړ. تیره ورځ یو شمیر رسنیو د ځینو دولتي سرچینو له قوله خبر ورکړی و چې د پاکستان استخباراتي ادارو 25 افغان طالب مشران وژلي چې د دې ډلې د نظامي مرستیال مولوي محمد اسماعیل او مولوي شهید خیل په ګډون ګڼ شمیر مهم کسان پکې شامل دي. فریده هوډ سیفی په دې اړه نور جزئیات اوروي.
له پاکستانه تر لاسه شوي راپورونه وایي چې استاد یاسر له تیرو 2 کلونو راهیسې د دې هیواد له استخباراتي ادارو سره بندي و، خو دا لا نه ده څرګنده چې کله او څنګه وژل شوی دی. استاد یاسر چې د وردګو ولایت د چک ولسوالۍ اوسیدونکی و، له نیول کېدو وروسته د طالبانو د فرهنګي کمیټې او د ځینو راپورونو له مخې په وروستیو ورځو کې د سیاسي کمیټې د مشر په توګه دنده ترسره کوله. که څه هم وسلوالو طالبانو لا رسمن په دې باب څه نه دي ویلي، خو د دغې ډلې یو عالي رتبه مسؤول چې نه یې غوښتل نوم یې واخیستی شي له ازادۍ راډیو سره په ټلیفوني اړیکې کې د یاسر مړینه تایید کړه. خو په عین حال کې په کوټه کې د دې ډلې د نظامي شورا د مرستیال په ګډون د 25 نورو مهمو طالبانو د وژل کېدو راپور په کلکه رد کړ. تیره ورځ یو شمیر رسنیو د ځینو حکومتي سرچینو له قوله خبر ورکړی و چې د پاکستان استخباراتي ادارو 25 افغان طالب مشران وژلي دي چې د دې ډلې نظامي مرستیال مولوي محمد اسماعیل او مولوي شهید خیل په ګډون ګڼ شمیر مهم او د هغه چا خبره د سر سړي پکې شامل دي. بلخوا دغه طالب مشروي ملا اسماعیل او یو شمیر ملګری لا هم د طالبانو په توقيف کې دي او دوسیه دوام لري، خو زیاتوي چې نه خو یې لا دوسیه فیصله شوي او نه هم پاکستانی استخباراتو نیولي. استاد یاسر د پوخانی شوروي ځواکونو په وړاندې د جهاد په کلونو کې د پوهان سیاف په مشرۍ د اسلامي اتحاد ګوند د سیاسي کمیسیون مشر، پلنمحالی حکومت کې د اطلاعاتو او د پخوانیو مجاهدینو په حکومت کې د خار او کور جوړونې وزیر په توګه هم دندې ترسره کړې وې.
په راپور کې مو واوریدل چې وسلواله طالبانو تایید کړی ده چې د دوی یو مشر استاد یاسر د پاکستان د پوځي استخباراتي ادارې په توقیف کې و، هغه وژل شوی دی. په همدې حال کې امریکایي چارواکي وایي د اسامه بن لادن له کور څخه په ترلاسه شو اسنادو کې څرګندېږي چې د القاعده شبکې مهمو مشرانو د طالبانو له مشر ملا محمد عمر سره نږدې اړیکې درلودل. د دې اسنادو پر بنسټ د القاعده شبکې مشرانو او ملا محمد عمر په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو پر ضد د عملیاتو په باب په پرله پسې ډول په خپلو کې سلا مشورې کولې.
د پاکستان په بټ آباد کې له هغه کور څخه چې د تیر کال د مې پر دویمه پکې د القاعده شبکې مشر اسامه بن لادن ووژل سو، په ترلاسه سوو اسنادو کې څرګندېږي چې د القاعده شبکې مهمو مشرانو او د طالبانو د ډلې مشر ملا محمد عمر پر ناټو، افغان حکومت او په پاکستان کې پر ځینو اهدافو د ګډو عملیاتو لپاره منظمې مشورې او تماسونه درلودل. د بریتانیا چپ ګارډین ورځپاڼې لیکي په دغو اسنادو کې څرګندېږي چې ملا محمد عمر، اسامه بن لادن او ایمن الزواهری په خپلو کې درې اړخیزې خبرې اترې درلودې. په واشنگټن کې میشت یوه باخبر کس چې د اسامه له کور څخه یې د ترلاسه شویو اسنادو په اړه معلومات درلودل ګارډین ورځپاڼې ته ویلي، دغه اسناد د شکیلو خواوو ترمنځ د ژور او مهم نږدېوالي دغه راز عقیدوي تړون لوړه کچه څرګندوي. د لویدیز د استخباراتي چارواکو د اټکل له مخې په افغانستان کې د القاعده شبکې تر سلو کم فعال کسان پاتې دي. تیر کال ملګرو ملتونو د خپلو نړیوالو بندیزونو په لیست کې القاعده شبکه له طالبانو جلا کړه. د اسامه بن لادن له کور څخه په ترلاسه شویو اسنادو کې ښکاري چې اسامه بن لادن په مستقیم ډول د نایجیریا له بوکو حرام ډلې سره هم اړیکې درلودې. دا ډله د تیر کال په ځینو ځانمرګو بریدونو تورنه ده. په 2000 لومړي میلادي کال کې د طالبانو د نظام تر ړنګېدو وروسته د اسامه بن لادن میرمنې او اولادونه له افغانستان څخه ووتل او د پاکستان کراچۍ ته ولاړل. د ورځپاڼې په حواله بن لادن په کونړ کې د څو مودې تر استوګنې وروسته په 2004 میلادي کال کې د تل لپاره په پاکستان کې میشت شو، تر دې چې د 2011 میلادي کال د مې میاشتې پر دویمه د پاکستان په بټ آباد کې د امریکا د ځانګړو ځواکونو په عملیاتو کې ووژل شو.
د ازادۍ رادیو سهارنۍ خبري مجله اوري پر همدې موضوع یا په دې اړه یو بل راپور هم لرو. د کورنی امنیت او تروریزم پر ضد د مبارزې په چارو کې د امریکا د ولسمشر باراک اوباما سلاکار جان برینن ویلي چې د بی پیلوټ الوتکو په حملو سره د القاعده شبکې د غړو په نخښه کول له قانوني او اخلاقي پلوه سم اقدام دی. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان پارلمان په دې وروستیو کې پر قبایلي سیمو د بی پیلوټ الوتکو د حملو د بندېدو غوښتنه کړې. ښاغلی برینن همداراز د اسامه بن لادن وژنې ته په اشاره سره ادعا کړې چې القاعده د امریکا او امریکایانو پر ضد د تروریستي حملو توان تر ډېره حده له لاسه ورکړی. له واشنگټنه د ازادۍ راډیو خبریال هارون بچا په دې اړه نور تفصیل اوروي.
جان برینن چې د واشنگټن پیوی سړنیز ادارې وډرو ویلسن سنټر کې جوړې وی غونډې ته د امریکا د حکومت د ترهګر ضد تګلارې په اغېزمنتیا وینا کوله. وویل چې ولسمشر اوباما ورته د القاعده پر ضد په پاکستان کې د روانې پټې ډرون جګړې د په ډاګه کولو لپاره ویلي دي. نوموړي که څه هم د ډرون بریدونو موضوع د امریکا او پاکستان د تعلق د یوې پیچلې نقطې په توګه یاده کړه، خو ټینګار یې وکړ چې دغه حملې نه یوازې دا چې د امریکایي قانون او د دې هیواد د اخلاقي قدرونو له پلوه درستې دي، بلکې د امریکایانو د زندګیو په خوندي کولو کې هم معاونې ثابتې شوې دي. د په ځانګړې توګه د پاکستان په قبایلي سیمو کې د ډرون بریدونو د موثریت په اړه داسې وویل. د القاعده مشرتابه له خپلو کارګرانو او ملګرو تنظیمونو سره د رابطو په ټینګولو کې په دوامداره توګه له ستونزو سره مخ ده. د پاکستان په قبایلي سیمو کې په دوی د سخت فشار له کبله دوی سره یو څو ځایونه پاتې دي چې خپل د راتلونکي نسل ترهګر پکې تربیه کړي. دوی ته د نویو کسانو په جذب کولو کې هم ګرانه پیښه ده. د دوی روحیه کمزورې شوې. استخباراتي معلومات ښایي چې ځینې غړي بیرتا کورونو ته روان دي او بشکه دا ځکه چې دوی درک لګولې چې دا جنگ دوی کله هم نشي ګټلې. د کورنی امنیت او ترهګر ضد مبارزې په چارو کې د ولسمشر اوباما سلاکار جان برینن د القاعده په خلاف د امریکایي ډرون بریدونو د پروګرام دفاع په داسې حال کې کوي چې د امریکا د ځانګړو ځواکونو د لاسه د پاکستان د پټ آباد په ښار کې د یاد ډلې د پخواني مشر اسامه بن لادن د وژنې اولنی کال سبا ته یعنی د مې په دویمه نیټه پوره کیږي. د ترهګر ضد مبارزې مشر جان برینن په ډاګه کړه چې د امریکا اساسي قانون د دې هیواد ولسمشر ته د اختیار ورکوي چې خپل قوم د احتمالي حملو له ګواښونو وژغوري. نوموړي دغه راز د بټ آباد د عملیاتو لپاره هم د اوباما پریکړه د امریکایي کانګرس له هغو اقداماتو سره په سمون کې وبدله کوم چې د ده په وینا دغه ایوان په امریکا د 2001 کال د سپتمبر د 11 له تروریستي حملو وروسته کړي دي. جان برینن په عین وخت کې دا وکړه چې د القاعده د سر او کار سړي له منځه وړي یو هوډ ښکاره کړل چې له خپلو ملاتړو هیوادونو سره په ګډه به د یادې ترهګرۍ شبکې په بشپړ توګه د لمنځه وړلو هڅو ته دوام ورکړي.
راپورونه، تبصرې او مرکې په خپل وخت له ازادي راډیو اورئ.
د سهار 5:15 د قدر منوریدونکو نور راپورونه هم د همدې خبرونه په دوام کې راځي، خو له هغه مخکې د مهمو خبرونو لنډیز واورئ. وسلوالو طالبانو د خپل یو مشر استاد یاسر د وژل کېدو خبر تایید کړی. ویل کېږي استاد یاسر د پاکستان له استخباراتي ادارې ISI سره په بند کې وو. د افغانستان د کارګرانو اتحادیه وایي چې له بهر راغلو غیر قانوني کارګرانو له افغان کارګرانو څخه د کار امکانات اخیستي دي. د دې اتحادیه مشر وایي دوی به دا ستونزه نن د مې په لومړۍ نیټه چې د کارګرانو نړیواله ورځ ده له افغان چارواکو سره مطرح کړي. د نورین ټلویزیونی چینل مسؤول چارواکي وایي چې لوی څارنوالۍ د دې ټلویزیون خبریال نستو نادری د اپریل له 20 نیټې راهیسې له کوم تور پرته په توقیف کې ساتلی. په لندن کې ډیرا د سوریې د بشري حقوقو څارونکو ټولنه وایي د سوریې په شمال لویدیز ښار ادلب کې پرون د امنیتي ځواکونو پر ودانیو له دوه پرله پسې چاودنو وروسته درېمې چاودنې لږ تر لږه 40 کسان ووژل. په هند کې امنیتي چارواکي وایي یو کښته چې 200 تنه پکې سپاره وو په اسام ایالت کې د سخت باد او باران له وجې نسکوره شوي. په دې پیښه کې 103 کسان مړه شوي او 300 زیات تری تم دي. او آذربایجان ته نن د ملګرو ملتونو د امنیت شورا یو میاشتنی دوره مشري سپارل کیږي. زموږ غږله ازادي راډیو اوري قدر منوریدونکو، اوس نوریاس نوري ته غوښ شي چې د لویدیز مطبوعاتو ته د کتنې برخه اوروي او راته وایي چې د افغانستان په اړه په دې ورځپانو کې کوم مطلب خبره شوې دي.
بریتانوی ډیلی ټلګراف ورسپانه لیکي د هغو معلوماتو له مخې چې تیر کال په ایبټ آباد کې د بن لادن له وژل کېدو وروسته د هغه په کور کې له دوسیو لاسته راغلي ښکاري چې القاعده شبکې او طالبانو له نږدې اړیکې لرلې. ګومان کېږي چې په دغو دوسیو کې د هغو خبرو تفصیل درج شوی چې د طالبانو د مشر ملا عمر، د القاعده د مشر اسامه بن لادن او د هغه د ځایناستي ایمن الزواهری ترمنځ ترسره شوي دي. د ورسپانې په وینا په واشنگټن کې یو امریکایي چارواکي چې دغه اسناد لیدلي د خپل نوم د نه افشا کولو په شرط دی ورسپانې ته ویلي چې له دغو تماسونو څرګندېږي چې د القاعده او د طالبانو د مشرانو ترمنځ د مفکورې زخت زیات یووالی شته، خو ورسپانه د مستقلو منابعو لخوا د دغه ادعا په تاییدولو کې پاتې راغلې ده. ډیلی ټلګراف وړاندې لیکي که دغه اسناد ماسک وي هغه به په افغانستان کې د سولې پر هڅو یو کلک ګزار وي، ځکه د القاعده له فعالانو سره د طالبانو د همکارۍ په اړه راپورته شوو اندېښنو دغه هڅې ټکنۍ کړې دي. برتانوي ګارډین ورسپانه هم په دې اړه په یو مطلب کې لیکي ملا عمر او اسامه بن لادن یو شان مفکوره او ذهنیت درلود. د ګارډین په وینا د القاعده له مشرانو سره د ملا عمر د نږدې همکارۍ په اړه هغه دلایل او اسناد به چې دې ورځپاڼې خپاره کړي هغه کسان مایوس کړي چې په افغانستان کې سولې ته هیله من دي. ګارډین لیکي له القاعده سره د اړیکو شلول له طالبانو سره د سولې د خبرو یو لومړنی شرط دی. د طالبانو د متوسط کچې قمندانانو د وژلو یا نیولو لپاره د امریکا او ناتو پر پالیسۍ او منتقدین داسې استدلال کوي چې القاعده او طالبان اساسا مختلف اهداف او اجنداوې تعقیبوي. د دوی ځینو یې حتی ویلي چې د القاعده د مشر بن لادن له وژلو وروسته اوس د طالبانو په سیاسي دریس کې د ښکاره بدلون احتمال زیات دی، خو د ورځپاڼې په وینا دغه مسله اوس یوازې یوه هیله ده. ګارډین لیکي هغه اسناد چې د بن لادن له وژلو وروسته د هغه له کوره لاسته راغلي یوازې د هغه تر مرګ څو اونۍ مخکې د ملا عمر بن لادن او د هغه د مفکوروي لارښود ایمن الزواهری ترمنځ له درې اړخیزو خبرو څخه پرده پورته کوي. ورسپانه زیاتوي د بن لادن له وژل کېدو یو کال تیری، خو ملا عمر او ایمن الزواهری تر اوسه ژوندې دي او یوې سرچینې ویلي چې د دې هیڅ دلیل نشته چې ملا عمر یا ایمن الزواهری به په خپلو مفکورو کې بدلون راوستی وي، چې دا مسله په خپل ډېرې پوښتنې راپورته کوي.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري او تاسو د ازادۍ راډیو سهارنۍ خبرې مجلې ته غواږئ. نن د مې لومړۍ نیټه د کارګرانو نړیواله ورځ ده. دا ورځ په ټوله نړۍ او په افغانستان کې منځل کیږي. د افغانستان د کارګرانو یو لویه اندېښنه دا ده چې اوس مهال ډېر بهرني کارګر په ډېرو لږو پیسو په هیواد کې کار کوي چې په دې توګه افغان کارګرو ته د کار زمینه کمه کړې ده. دا چې د کارګرانو اتحادیې په دې برخه کې څه کړي، افغان کارګر څومره د کار اسانتیاوې لري او نور موضوعات. په دې اړه فریدې هوډ سیفی د افغانستان د کارګرانو د اتحادیې له عمومي رئیس معروف قادری سره مرکه کړې او لومړی ترې پوښتلی دي چې اوسمهال په افغانستان کې د کارګرانو د ژوند او کار شرایط څه ډول دي.
لکه څنګه چې راپورونه وایي ډېر شمیر کارګران په ځانګړې توګه باندې مسلکي او فني خلک د افغانستان له ګاونډیو هیوادونو همداشان له نورو هیوادونو افغانستان ته راځي او هلته کار کوي، او د کارګرانو غټه اندېښنه دا ده چې دغه وضعیت دوی ته د کار زمینه ډېره کمه کړې ده او دوی له ستونزو سره مخامخ کړي دي. ستاسو اتحادیې د کارګرانو د دې ستونزې د حل لپاره څه کړي دي؟
زمون نظر دادی چې د کارګران مراکز فنی او حرفه‌ای ایجاد به او کې شرکای اجتماعی چې دا کارګران ارتقای ظرفیت به وشي او فنی او مسلکی تربیه به وشي یا جاگزین به وشي د فضای د کارګرای خارجي.
یعنی ستاسو مقصد دادی چې په افغانستان کې د مسلکی کارګرو کمواله ده، همدغه وجه ده چې د نورو هیوادونو نه کارګران راځي افغانستان ته؟
یا وریانت هم دادی او نور مسائل هم شته چې دا ان شاء الله
مثلا څنګه مسائل دي تاسو وي فني کسان کم دي، تاسو هغه خپل ټولنیزو شریکانو نغواړي چې زمينه برابر کړي چې دوی دی وروزي، یو د ستونزه ده. نور کوم مسائل دي چې تاسو یې مطرح کوي په دې ارتباط باندې؟
هغه کسان چې راضي غیر قانوني راضي، مجوز کار نه لري، مالیه نه ورکوي دولت ته، او دی وجنه کله کیته دی او افغانی و چته دی، دی وجنه دا پاغه کیته مست کی کار کوي، دی وجنه هغه کارفرمایان چی دی هغه ته استخدام بکی.
نو تاسو سو یی د کارګرانو د اتحادیه د مشر په توګه باندې چې د غوست د کارګر ورځ ده، نو تاسو د دغه خلکو د حقونو لپاره او یا مثلا د دغه خپل افغان کارګرو لپاره د کار د زمینی د برابرولو لپاره خاص کوم وړاندیز سره چې څه وشي، مثلا چې د دې مخنیوي وشي چې بهرنی کارګر رانشي او خپل افغان کارګر په کار باندې بوختي؟
دغه تفتیش کار د وزارت کار او د شرکای اجتماعي یو تفتیش به جور شي چې دا په کارخانو چیزی، او دا تفتیش به وکړي که اگر کسان چې مجوز نه لري هغه ته د کار نه وباسي چې زمينه په کارګرای افغاني کې مساعد بشي، ایجاد شغل به وکړي دا شرکای اجتماعي، ایجاد شغل به وکړي چې زمينه کار او فقر او بدبختی او نور شیان له منځه ځي، جلوگیری به وشي د ورود کارګران خارجي نه چې هغه نامي هم کمیږي.
دغه شی چې تاسو وایي په د خپلو خبرو کې د شرکای اجتماعي یا ټولنیز شریکان دي، کې په ځانګړې توګه ستاسو مقصد څوک دی؟
زمون مقصد دا دی چې کنوانسیون دی او سلور سلویخت کنوانسیون د سازمان جهانی کار دی، دا افغانستان الحاق کلی دی او مکلفیت لري چې دا تطبیق به وکړي. دا درې شریک اجتماعي دی، یو دولت دی، یو کارفرما دی او یو کارګر دی. د دې وجه نه مونږ شریک اجتماعي به وایو.
د افغانستان د کارګرانو د اتحادیې مشر معروف قادری و چې په افغانستان کې د می د لومړۍ نیټې د کارګرانو د نړیوالې ورځې د منځلو او په هیواد کې د کارګرانو د وضعیت په اړه له ازادۍ راډیو سره خبرې کولې. د افغانستان د قانون وزارت نن ژمنه وکړه چې د لوګر د مس عینک کان د استخراج په چارو کې به په دې سیمه کې نوي موندل شوي تاریخي ساحې او آثار نه زیانمن کیږي. د قانونو او د اطلاعاتو او کلتور وزارت چارواکو پرون د تاریخي آثارو او قانونو له یو شمیر کارپوهانو سره په دې اړه مشورتي غونډه درلوده. له کابله احمد زبیر ژمن راپور راکوي.
د اطلاعات او کلتور وزیر مخدوم رحیم خبریالانو ته وویل چې د مس عینک په سیمه کې تاریخي اثر دی ولوی خارګوټي برخه ده چې اوس مهال یوازې د هغو اثارو د خوندیتوب لپاره کار کوي چې د زیانمنېدو له ګواښ سره مخ کېدای شي.
در مجموع همه تلاش خود ما به کار میبریم. خود
مونږ ټول خپل ټوله وسه کوو. خپل د ساحه یو خارګوټی دی، داسې شی نه دی چې ژر خلاص شي. مونږ یوازې په هغو ساحو کې کار کوو چې حسینه په راتلونکي کې پوکان کې د کار مزاحم شي او یا هم پوکان باندې د کار له عمله زیانمن شي. خو دا کار به دوام وکړي، ځکه پوهیږئ چې د لویو ساحو او تاریخي ښارونو او ښارګوټو کارونه په 15 او 20 کلونو کې نه خلاصیږي.
د اطلاعات او کلتور وزیر وویل چې د مس عینک له سیمې څخه به د انتقال وړ تاریخي اثر د محمد اغې ولسوالۍ موزیم ته ولېږدول شي، او هغه چې د انتقال وړ نه وي په خپل ځای کې باید خوندیتوب لاره وسنجول شي. د قانون وزیر وحید الله شهرانی وویل چې په مس عینک سیمه کې د تاریخي اثارو 8 ساحې د عینکو د زیرمې پر سر پرتې دي.
له کابل راپور مو اوریده. د ایرانی چارواکو له دې پریکړې وروسته چې باید له مازندران ښار څخه افغان کډوال وایستل شي، یو شمیر ایرانی هنرمندانو د کډوالو د ملاتړ لپاره خپل غږ اوچت کړی. د ایرانی هنرمندانو دا ډله وایي چې د روانې میاشتې په 22 او 23 به په مازندران کې وي. فرشته جلالزی په دې اړه نور جزئیات اوروي.
په دوی کې د ایران د سینما پیژندل شوي کسان لکه لیلا حاتمی، نیکی کریمی او علی مصطفی شامل دي. دوی په مازندران کې له میشتو افغان مهاجرینو سره د همغږۍ او همدردۍ د څرګندولو په خاطر دغه شرط ته ځي. په ایران کې خبرېدونکي شرق پسپانې ویلي چې دا هنرمندان به په مازندران کې بیلابیل فلمونه نندارې ته وړاندې کړي تر څو د چارواکو له پریکړې سره خپل مخالفت اعلان کړي. ویل کېږي چې شاهي فلم جوړونکی اصغر فرهادي هم په مازندران کې د میشتو افغانانو په ضد د حکومت پر پریکړه د راز څرګندول لپاره دغه شرط ورسي. اصغر فرهادي د خپل فلم جدایی نادر سیمین په خاطر سشکال د اوسکار جایزه وګټله. دی به دا فلم د مهاجرو افغانو ماشومانو په څو ښوونځیو کې نندارې ته وړاندې کړي. اصغر فرهادي ویلي په ایران کې د بیکارۍ او ناامنۍ په خاطر د افغان مهاجرینو ملامتول له مسؤلیت څخه تښتېدل دي. د ایران د مهر خبري اژانس په حواله په وروستیو کې د مازندران ښار د مهاجرینو د چارو مسؤل سید تقی شفیعي ویلي چې دا ښار باید له افغان کډوالو پاک سي. شفیعي د ایران مهر خبري اژانس ته ویلي چې د پریکړې پر اساس یوازې مازندران کې د افغانانو پر اوسېدلو ممانعت وضع سوی دی. چارواکو ویل چې په دې کې هغه افغانان هم شامل دي چې قانوني اسناد لري. د دغه پریکړې په اعتراض کې د ایرانی هنرمندانو د عکس العمل په اړه ایرانی ژورنالیست بهروز سمد بیگی وایي
سینماگران ما در گواهی مختلف حساس بودن نسبت به مسائل اجتماعی.
در اول ورده چی هنرمندان دستی عکس العمل سرگندوی او د افغان مهاجرینو د دفاع لپاره ژغ پورته کوي. دا واضح ده چی هنرمندان نازک طبیعت لري او نسی کولای چی د داسی واقعو په وړاندې چپ خوله پاتې سي. د ایران حکومت ټول هغه افغان کډوالو ته چې په تهران کې میشتي اعلان کړی چې د سرطان تر لسمې نیټې باید خپل اسناد تیار کړي. ایراني مقاماتو اعلان کړی چې هیڅوک نسی کولای چې په تهران کې میشتو غیر قانوني مهاجرینو ته کار وکړي. د ایران دولت وایي چې 1 میلیون افغانان په قانوني ډول او 2 میلیون غیر قانوني افغانان په دغه هیواد کې اوسي.
د اوونه تر اوو ورځې په اونۍ کې
او دا د ژوند رنگونه د نننۍ سهارنۍ خبری مجلې په ورستۍ برخه کې وړاندې کیږي.
د ژوند رنگونه
زمانم شکر الله ده کونړ د ولایت یما بننګرار کې اوسېګم. پهل اندلته په دې دکان کې کار کوم د استاد په حساب.
دلته تاسو ډیر زیات چرګانی هي ورته او دا په خوي
دا په نوم د بلوچي سجی یادېږي او دا موږ په پاکستان کې زده کړی دی. دلته هم کار کړی دی او اوس دلته راغلی. پهل اندلته کابل کې
اول خدارت وایي چې دې ته ولې سجی وایي؟
دا د بلوچ نه راغلی دی. چې سجاد په نوم باندې او بلوچ چې چوپانو هغه یو چرګ په خپل لغه کې کمزې کې چې هغه اوسېدا غلطه یو چرګ په انګار باندې کباب کړو دا غې نه به دا ایجاد شوه دی. غې نه به دې ته سجی وای.
دلته څنګه وینو اور مینس کې لګي یو شاو خو تقریبا ډیر چرګان دي. دا څنګه په خيګي په یو ور دومره ټول
دا دی اور په دې تاو منه دا بخيګي دا چې کله اور ته نږدې شي دا سوځي دا په خپل اندازه دې ته لګيږي. نو دې اور په تاو منه دا په تقریبا 3 ساعته 4 ساعته په وخت باندې دا یو دا یو دوره پخيږي.
په یو دوره کې څو چرګان ورته کېدی دی ورته
تقریبا زمونږ په دې یو دوره کې احتیاط چرګان راز پاس نیم پخته شي به لاندې منګه راګوزو دل تانګار او تاسو نو دلته به موږ بریان کوو.
په خوند کې څه توپیر د نورو چرګ سره کبابي په نورو ځایونو کې؟
نو خوند کې دا توپیر دی چې نور په غړو کې سره کوي. دا به دون د غړو نه دی تر دا خو نشوي له خو چې سوګي اوخري هغه ته پته لګیږي نو شاید چې د نورو نه دی خوند او ذایقه لګړي رہی. په دې کې تقریبا 14 مساله په دې کې موږ استعمال او سره د سرکی او د مال
څنګه دی خلک خوخی ډیر راضي د چرګ
ډیر زیات خوخی ډیر خلک ډیر شوق کوي د ډیر راضي کورونو ته ډیر زیات خلک وړي
چرګان له کوم زیراتی
په جلال آباد کې فارمونه دی مال ته اخلو مال ته به لالو پاکو وي په یو قسم طریقه باندې دا پاکیږي چې دینه دا باندې اوزي پوسټ کې دینه نه اوزي نو کله دا باندې ته اوزي دل تراش نو زمنګ د الکانې دل ته به دا پوسټ کې ډډ کې دا چکل اختکای مساله په کې ور کې دن به یو تړي په یو قسم په تار باندې په دې لختو کې نو به راو بس مونږ دل ته ولګو
لګټي خوشاله یا سګټه
شکر الحمدلله ډیر خسته ګټه لري خاده گزاره کوي زمنګ په گزاره کې کې شکر تقریبا دو کال اوس په کابل کې دا راي شوې دي
د ژوند رنگونه د ازادي رادیو د سهارنۍ خبری مجلې په ورستۍ برخه کې قدر منوریدونکو زه احمد تکل لتاسو نه اجازه غواړم او دا دی